دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس فرک لیکم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې له کورونا وایرس د یو مهم شخصیت مړینه، قبایلی سیمو کې د لانجو د هواری متبادل نظام، د سیاسي ګوندونو هلې ځلې او د گلګت بلتستان پر تاریخ او آئینی حیثیت راپور سربیره د خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام هارون باچا هنري ګړی او ردل ماهروي درات څوړاندې د دې محل خبرونه ته ورسې. لمړی دا مهم خبرونه سرټکی، د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو امنیتي چارواکو د درغلي اداوی په کلک رد کړی دی او د لیبیا په ساحل کې د کډوالو یوې بیړۍ ډوبېدو له کبله لږت لږ څلور اویا تنه مړه شوي دي. اوس دا خبرونه تفصیل، د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د های کورټ ترجمان رسنیو ته ویلي چې د اکتوبر پر 22 په جسټیس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شوی و چې په لومړي سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یوه شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نور سیاستوالو او قانونپوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی دی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی دی. 59 کلن جسټیس وقار سیټ له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د پېښور های کورټ چیف جسټیس و. د هغه په مشرۍ ځانګړی عدالت د 2019 کال د ډسمبر پر 18 د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال شرف ته د عین ماتول په تړاو د غداری په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې و. د غدا پریکړه په پاکستان کې ساری ان نه لري. په پاکستان کې په تیرو شاورز کې له کورونا ناروغي 30 کسان مړ شوی دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 راوښتی دي. د نومبر تر 13 له دې وایرسه په پاکستان کې 2,092 کسان مړ شوي خو تر 3,01,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس داخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند هم لګولی دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولو پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرو پاڼو کې ویلي چې اشرف غني او شیخ تیمیم بن حمد السانی موافقه وکړه چې د خپل مخکنیو خبرو پرانا کې په دوحه کې کړې وي. د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره به د دوو هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده تصویب کړي. ارګوای ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو د اندېښنو شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم سي خو له بده مرغه لا ډېر سوی، نو په دې برخه کې د قطر د همکارۍ غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دي. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبان د سیاسي دفتر کوربه دي او د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې موافقه هم دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حملې وغندلې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو د امنیت لپاره مسول چارواک په شدیدو الفاظو په خپل بیان کې ویلي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د نومبر 3 په انتخاباتو کې د رای په یو یا بل ډول بدل شوی یا د قرباني جوړجاړی شوی وي. پرون د انټرنیټي امنیت او انتخاباتي دفتر چارواک په خپل بیان کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند د ځینو نورو غړو لخوا هغه بې تصدیق اداوي په مستقیم ډول رد کړي چې ګواکې درغلیو او ورکسو رایو جو بایدن په ولسمشر انتخاباتو کې بریا ته ورسوه. بیان زیاتوي چې د نومبر 3 انتخابات د امریکا په تاریخ کې چولو خوندیول. په این حال کې د امریکا په سنټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سنټر ویلي چې د ریپبلیکن ګوند غړي د تیرې اونۍ په ولسمشر انتخابات کې د جو بایدن د بریا په نه تسلیمولو سره د هیواد جمهوریت زهر جنوي. او وروستۍ خبر دا چې د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږت لږ څلور اویا تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 40 کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیوال اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو کې پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. اوس ستاسو پام د راپورونو پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ پرون له کورونا ناروغي څخه مړ شو. نوموړی څو ورځې په دې ناروغي باندې اخته وو او په بیلابیلو روغتونونو کې د هغه درملنه روانه وه، خو په پای کې هغه پرون ناوخته سا ورکړه چې نن به خاور ته سپارل کیږي. د نوموړي پر مړینه د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، د پوځ مشر او نور سیاستوالو او قانونپوهانو هم د غم اظهار کړی دی. په دې اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په ژوندۍ بڼه د دې په اړه معلومات را سره شریک کړل چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
پرون د نومبر په 2 باندې د پیښور کورټ چې د کوف وقار مفتي د کورونا ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د کورټ چې کوم ترجمان دی دغه نه باندې چې په 2 اکتوبر نوموړی چې کوم ناروغ شوی د کورونا وایرس چې کوم هغه تشخیص پکې شوی دی، ول په پیښور کې داخلو لا وایرس چې د اسلام آباد کې وړو په هغه ځای کې پرون د نومبر په 2 مړ شوی دی. نور د کوم نه د پور دی راځي اسماعیل خان ته پیدا شي او د خپل ځکه له ټول په خور کې کړی او بیا په نن له څو څنګه اتهن کال کې د وکالت له خور هي کوټ نه شروع کړو او د نور کوټ نه شروع کړو او په نن له څو نه کې بیا د خور هي کوټ نو کې شو هم دا یو کې دی شو یعنی نور څو د وکالت کا او په وکالت دوران کې هم کوم رپورټ چې په دغه په وکیلانو یا لیکره مخابره شي دی یا کوم رپورټ په خپل تکلو مختلف تقریبا سو کال هغه جزو او په 28 جون او 2018 کې د پیښور های کورټ چیف جسټس مقرر شو. د خپل چیف جسټس وخت کې د هم د فیصلی داسې ورکړي چې هغه خلکو هم په خپل په پاکستان کې د نور خلکو سیاسي خلکو د هغه هم مطلب د غریب خلکو یا د عام خلکو یا د هغه بیوزله خلکو چې د هغه مقدمه په دې عدالتونو کې یا په مختلفو ځایونو کې د دې کوم راحت پنن او یا د انتظار کار وي واغې باندې د فیصلی ورکړي. دغه په مرګ باندې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرانو هم خپګان څرګند کړی دی او وکیلانو نن د یوې ورځې لپاره د دې اعلان هم کړی دی. دا هم درته ووایم چې د جسټس چیف جسټس وقار احمد سیټ جنازه باندې په پیښور کې دونه مزیات اکیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو خبری گڑی ته تاسو غوښ نیولې دی د جسټیس وقار سیټ چې د پېښور های کورټ چیف جسټیس وو د هغه د مړینې خبر تاسو اوریدي. اوس تاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم. چارواکي ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې ده. د دې هیواد د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشت له نیمای راهیسې ورځ تر بل په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان روغتیا څانګې ویبپاڼې لیکلي چې د نومبر 11 او 12 په منځ کې 1300 نور کسان د کووید 19 په ناروغي اخته شوي دي، خو تیر شوه روز بیا تر 2000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شول. د دوی څپې راتلو څه وجه ده؟ په دې اړه عبدالحی کاکړ راپور وړاندې کوي چې تاسو یې دوه تر بولم.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اګست په لومړیو کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ایډیو ټول چې له تیرو 2 راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرسه د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې شوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شو. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه، په دویمه څپه کې هغه نشته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقدامات لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړیو میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو، نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو واډونو کې بسترې ختم شوې وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل روی د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو واډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اګست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نه شو. خو د ده په وینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې 9 او په بل کې د 21 وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل روی د کرونا د دومې څپې ذمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغې په پوره ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته ته ووایې چې یاره کرونا ده، نو هغه وایي یاره که کرونا وي نو د ملک وزیر اعظم ولې بیا جلسی کې؟ خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچ دی. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې میلاوېده مشکل شوی دی. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وه هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
راتلنګ دا غل ټیسټ لپاره او دا غل لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ لپاره او اسټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کوو نو هغه کې چې دی صدا غل راوځي پوزیټیو کیسز او هغه وروځه صدا غل پکچر را دا غل سوي دي چې مطلب کوم کیسز زیات شوی دي. نور چې دی هغه سیلف ټیسټینګ لپاره خلک زیات تر ناراضي.
دا کرونا او بعد دومي څپې په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د نومبر پر 10 نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړه توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک 20 زره له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5550 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دوی په قبایلي ضلع کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکول او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړې ده. له دې لارې به د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا ARD په نوم د دریمګړو کمیټیو ته د فریقینو په خوښه مقدمه ورلېږل کیږي او که کوم فریق ته دا لار نه وي منظوره نو بل فورم یا عدالت ته هم تلای شي. دا چې ځایي ولس او قانون پوهان د لانجو د هواري د متبادل نظام ته څنګه ګوري د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری راپور کوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف ای آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او که کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي. په دې وروستو کې د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانۍ لپاره دغه کار شروع کړل شوی.
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دې ته په مرج ایریا کې شروع کړلو. دا د قانون چې دی د خیبر پختونخوا صوبه ایشو کړی دی رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي نو بس دغه نه مطلب دا شروع غه نه شد وکاسه خوخه نوی روغه نوی کی نو وی عدالت لچی یا اف ای آر کټی یا پولیس لچی بل فورم لاتلیش زبرستی او انفورسمنت خو سره پاکستان فیصله کول ډیگری ور کول دای اختیار کې نشته ده حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویل ویر کی چیرې ما پلان کی سره د لنجادا نو بل فریق د رغختو اختیار مې دوسر نشته پدای کې نشته په کم قانون لاندې ای سی دا سړی رغوړي دم پکې نشته
په دې قانوني مسوده کی د دیوانی او فوجداری دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقہ جوړ کړل شوی او د ډیویژن او ضلع په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوی او کمشنر او ډیپټی کمشنرانو لاندې به کار کوي سالسانو کمیټې کې به پولیس قانون پوهان قانون نافذ کولو ادارو کسان پروسیکیوشن سپیشل برانچ وکیلان خ شهرت لرون کی ریٹائر افسران علما سیول سوسائٹی غڑی او مشران شامل وی دی کمیٹی و تباد فریقین پخو خباندی عدالت و انتظامیہ کی سنا ورلیگی او کمیٹی و لخوا شوی فیصلے ببیا عملی کی گی ملک صلاح الدین کو کی خیل وئی قبیلی ضلع کی ہر ڈول بدلون راضی پکار دا جرگی او رواج خیال پکی وساتل شی
جب قبیلی سیما کے کا عرض کہو ہو جرگا رواج اور روایت دا برقرار ہو ساتو ہو سی مونگ ویلکم کو زکا چی اے ڈی آر کے وے ڈیر خلق دا کوشش کری لگا بلا اور مونگ اسسٹنٹ کمشنر جمروس رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن والا راغلو چا دواڑا دواڑا فریقو چی ویلے چی مونگ اے ڈی آر لاندے مونگ نا جرگا رکا چی مونگ دا خبر روانہ کو او وے چی مونگ عدالت نا نزو زکا چی پا عدالت کی قبائل عوام غریب خلق دی او مونگ نا وکیلان پیسے اخلی او دل تا مونگ چی کم دیو مونگ پہ اے ڈی آر مانے فیصلے کو مو خالق چکم دی نہ جج رپ خبر پیگی نہ پولیس رپ خبر پیگی پولا پولیس پر نظام ہم نہیں پوئے چی اے ڈی آر کل جرگا سسٹم روان شی نو پکا دے چی حکمت پر حکمت درفا لگا چی مونگ اس طرح حل پم دگی شی پارا گتے چی فریق غریب بھی نیغ نہ پکا دے چی جرگے والا پیسے نہ خلی حکمت لا پکار دی چی حکمت والا یو خبر اوشی یو فیصلہ حل شی چی او تو جدا تاسو تنخواہ شو دا تاسو انعام شو جتا سو دا خبر و دا دشمنی پر خیر خلاص اکڑا
قانون پوہا ایڈوکیٹ فرہاد پردے وائی دغا مسویدہ منظور شوی خوبکار و دین اوڑان دی پری زائیو لسرا خبر شوی وائی
دا کیبینٹ ڈویژن نے اپروو شوی دے چھ پدی دی لیجسلیشن وشی نو گورو دا بل بیا اسمبلی تر ازی اسمبلی دا پارا باس تے ایک دی نے ایک دی دا دے ڈرافٹ تے پکار خدا و دا مخ کے وکیلانو سرا خبر شوی و پکار دا و چھ دا متعلقہ سٹیک ہولڈرز نہ پے رائے واخستی شی دا غی سے اعتراضات وی پکے دا غی سے سفارشات وی پکے آغا اعتراضات تے تلر کڑی شی سفارشات تے پکے شامل کڑی شی نو پ کنسنسس باندھے پیو پھولو پیو رائے باندھے ایکٹ یا یو قانون یا یو مسویدہ مخ تراشی چھ پکم و خلق باندھے قانون لاگو کی گی پکار دے جدا خلق کے سروے ہوشی آگا خلق نہ تو پوسنا ہوشی
په 2013 کې د 15 مئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې پخوانی اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او اوس د پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
زموږ غل مشال ریډیو خوري او زو د پاکستانی سیاست پر لور د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ختمولو لپاره راوتلی اپوزیشن ګوندونه وايي هر سیاسي ګوند خپل خپل پالیسي او منشور لري خو پر دې خبره متفق دي چې وزیر اعظم عمران خان باید استعفا وکړي د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم چوکاټ کې ولس ګوندونه راغونډ شوي دي په دې وروستیو کې ځینې مشران له یو بل بیل بیانونه ورکړل چې د حکومت په وینا د دوی بې اتفاقي ترې له ورایه ښکاري نو ځکه ترې نه ویریږي خو د دې تحریک مشران وایي د تحریک بیانیه یوه ده او د حکومت د ختمېدو وخت نږدې شوی دی بشیر ګواش په دې اړه راپور لري
د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي د پاکستان جمهوریت تحریک ترمنځ اختلافات نشته او په شریکه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي نوموړی د نومبر په 11 ماښام ناوخته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری سره په ګلګت کې تر ملاقات وروسته رسنیو ته ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي اپوزیشن ګوندونه ژور اختلافات لري
نواز شریف صاحب کا بیانیه جو ہے وہ ان کا
د نواز شریف بیانیه د حق خپل بیانیه ده او د مسلم لیگ نون بیانیه ده که یو څوک د دې بیانیه بشپړ ملاتړ نسی کولای نو مخالفت یې هم نه کوي هر ګوند خپل ایجنډا او خپل پالیسی لري پر چا څه جبر نسته موږ په ځینو خبرو هم ژغیو چې پراتلون کې کې به هم ان شاء الله هم داسي وي. زموږ د ټولو بیانیا تقریبا یو شان ده
او بیانیا به هم سب کا مور او لیس ایک هی.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمن د اختلافاتو ګنګوسي 13 ونی هغه وخت زیات شوې چې بلاول بټو زرداری د بی بی سی سره په یو مارکه کې ویل د تحریک په غونډه کې پریکړه شوې و چې پر حکومت د نیوکو په وخت به د پوزي مشرانو نمونه نه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړې و چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف لخوا پر پوز د نیوکو په وخت د جنرال قمر جاوید باجوا او د جاسوسي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید نوم اخیستل د تحریک پالیسی نه ده. همداراز یو بل اختلافي ټکی هغه وخت راښکاره شو چې د پاکستان پوز ویل د رینجر ځواکونو هغه افسرانو تبادله کوي او پر خلاف یې د ډسپلین کاروایی کیږي چې د اکتوبر په 19 د سند د پولیسو د مشر په تختولو کې لاس لري. پیپلز پارټي د دې بیان هرکلی وکړ خو نواز شریف دا رد کړ. د پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نومبر په 12 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې په پاکستان جمهوری تحریک کې راغونډ شوي 11 ګوندونه خپل خپل شورونه لري خو په یو خبره ټول متفق دي چې د عمران خان حکومت په درغلي او راغلي او باید ختم شي. دوی هر ګوند خپل منشور لري، خپل پروګرام لري. مونږ انتخاباتي اتحاد نه لرو. په پاکستان جمهوری تحریک کې مونږ د خلکو د مسایلو د ختمولو، د بیان ازادۍ لپاره، د کار او په ملک کې د جمهوری اقدارو د ساتنې ترڅنګ د پارلمان پر لاس بریتوب یو خلیو. د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو غونډه کیدونکې ده. د مرکزی کمیټې غړي هم سره کینی. که د چا کومه اندېښنه وي هلته به ختم شي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 2013 کال هغه ټاکنې شفاف اعلان کړې وې چې په نتیجه کې تحریک انصاف بریالی او عمران خان وزیر اعظم شو، خو اپوزیشن ګوندونه یې د پوز غوره کړی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولي. حکومت درز لري چې د اپوزیشن سیاستوالو را یوځای کېدل د دې لپاره دي چې د درغلیو په کیسونو کې ځانونه له سزا او بچ کړي. د بحری امور و وفاقی وزیر علی زیدی د نومبر په 12 په کراچۍ کې خبرلانو ته د پاکستان جمهوری تحریک بے اتفاقه او ناکام وباله او زیاته کړه. دی وایي یو خبره به درته وکړم چې حکومت نه ختمیږي. زموږ د حکومت په لومړۍ ورځ هم دوی ویل چې دا حکومت به پاتې نه شي. خدا دې 2.5 کاله وشول، زه درته ووایم چې حکومت یې چېرته نه ځي. دا اوس چې اپوزیشن والا راغونډ شوي دي، دا په خپل منځ کې سره وران دي. دا تحریک د درغلیو په کیسونو کې د پلرونو د بچ کولو تحریک دی. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په خلاف په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې لوی جلسې کړي دي او په نورو کارونو کې هم د همدغه سې کولو اعلان کړی دی. دوی د وزیر اعظم استعفا غواړي او په سیاست کې د پوز پر مداخلې نیوکې لري. پوز په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي یوازې د امنیتي مسایلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کوي او په ملکي چارو کې ګوتې نه وهي.
د پاکستان تر انسان ملت ګلګل پلتستان کې د نومبر پر 15 د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د درې دېرش غړو اسمبلی لپاره دا وخت 330 نوماندان انتخابات ته ولاړ دي چې یو شمېر د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه سیالي کوي. په ګلګت بلتستان کې له قانون ساز اسمبلی رامنځته کېدو وروسته دا دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. د دې سیمې د تاریخي، جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د ګلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1,15,000 زیات دی. بلخوا د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 330 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 33 دی چې 24 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د واکمن ګوند، پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمېر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواک توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. ګلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24مه پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13مه کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15مې وځنډول سول. ګلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخه د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15مه د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. وروسته د بلتستان ولسم له یو کلنې مبارزې وروسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون پلی وو او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی وو. دغه سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم ګلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګت بلتستان تر اوسه د یوه کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. وروسته په 2015 کال کې د ګلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د ګلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغې سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرته ګلګت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي راهداري دروازه هم ده او د سیپیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا کارکونکو شذو انجونو او نشزیانو د خپل ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپل غشتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. دا بدلون لپاره د شذو لایحه عمل چې د وی مینیفیسټو نوم ورکړل شوی د هوا لور په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري ملیحا میرزاده یې په اړه راپور لري.
د خیبر پښتونخوا کارکونکو ښځو، جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول له خپلو مطالبو سره مشروط ګرځولي دي. دوی خپلې غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د وی مینیفیسټو یا د بدلون لپاره د ښځو لایحه عمل نوم ورکړی دی. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه یې ورته ورکړې ده. د هوا لور یوه مشره شوانه شوای دا د ښځو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو ښځو، جینکو او نرخزیانو یې په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وای دا په صوبه کې پراتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آله په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو پنځه غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې چینکۍ او نرښځیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې یې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړي دي. دا چې د دوی دغه پنځه مهمې غوښتنې څه دي، شوانه شای په اړه وایي:
ایکول اکنامیک اپرچونیټیز د ټولو ښځو ته، ټولو ښځو سره ته برابر مواقع میلاو کیږي. بل تعلیم باره کې دي چې ټولو جنکو له ایکول او کوالټي تعلیم هغه میسر کیږي. بل موږ هوم بیسډ ورکرز چې هغه خیبر پختونخوا کې ډېر غټ تعداد کې دي، هغې لپاره یو صوبائی لیول باندې یو پالیسی موږ ښځې غواړي او هغې ته ورکر او لیبر ټایټل دی هغه ورکول غواړي. نمبر فورتھ کې زموږ چې ډیماند دی هغه ښځو سره او ښځو سراو سره او جنکو سره چې جنسی تشدد کیږي، صنفی تشدد، صنفی امتیاز کیږي، نو هغې خاتمه لپاره داسې لیجسلیشن پالیسیز جوړ کول پکار دي. ډیماند نمبر فائیو چې دی هغه دا دی چې ټولو ښځو، ټولو ښځو سره او ټولو جنکو له ایکول اکسس ټو جسټس ملاو شي، کورټ تک رسائی چې دی هغه لږ مسلې دي.
دا شاوانه په خبره دغه دستاویز یې په انګریزي ژبه کې ترجمه کړی او د پاکستان الیکشن کمیشن، میډیا او ویمن پارلیمنټری کاکس سره شریک کړی دی چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړی دی. دغه کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یوه ځانګړې ډله ده چې پر ښځینه غړو مشتمل ده او له ښځو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنټری کاکس مشر ملیحه اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په دغو مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواري ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي. زمون بنیادی کار همدا وی چې موږ د ښځو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي، که موږ سره رابطه وکړي نو موږ له هغو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او ښځینه غړي په مسله پوه کړو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، د هغې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلۍ لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړې ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلې شرې سیوا کولو او ورته د ټرانسپورټ سهولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شاملې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او تاسو پام د هارون بادشاه هنري غړي پر لور راګرځوم. دا ځل په دې خبرونه کې سندرغاړي مویز ممند میلمه دي. د شاوخوا شپږ کاله مخکې سندرې ویل پیل کړي او زیاتره یې د غني خان شعرونه ویلي دي. له نوموړي سره هارون بادشاه خبرې کړي دي. دا خبرونه تاسو د زیارت په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه، نن یې په تکراري بڼه درته خبرو. نو راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو حمزه هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونه سندرغاړي مویز مومند را سره دی. دغه د موسیقي انداز د پښتو له روایتي سندرو جلا دی او زیاتره پکې د غنی خان شعرونه وای. نو دغه سندرې یورو او پر هنر یې خبرې ورسره کوو په وایبر را سره دی. مویز جان خبرونه ته خراغلی او مننه چې مونږ ته د وخت راکړ.
السلام علیکم جی بچا جی څنګه لري تاسو؟ خیر جی
جوړ په خیر. څنګه دا سه تیز تیز لګیا تا خو راته ویل چې نن دې شوټ ته کنه سر ریکارډینګ کې ویډیو جوړه څه کوي؟
زه سم بهر مجی زه و شوټ کې ما یو ماشومی او سندر ویل او دا غي ویډیو مې ته شوټ کولا از ا ډایریکټر. نو هغه کې ګیرم خو ما زر زر خپل کار ټول خلاص کو ما ته ځان روخ کو جی.
ډیره مننه چې بیا مصروف مونږ ته وخت راک څنګه جوړې او زمونږ اوریدونکو ته مویز ووایه چې ستا په پښتونخوا کې کور کلی چرته دی زده کړې دی اول نه د سکول کالج چرته کړی دی او دغه معلومات راته په پیل کې راکا.
بادشاہ جی ز د بچپن رئیسی پیخور کې اوسېږم. زمون خپل کلی چې دی مومند ایجنسی دا نو اوس خو ایجنسی پاتې نه شو اوس خو ډسټرکټ دی خو لکه بس ډیر د لری خلک یو کنه دا کلی مې مواصله ده خو اوسېږو پیخور کې. سبق مې بس ماسترز کړی ماسترز جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن نو هغې کې چې دی زه اوس ایز ٹی وی کې ایز اے ډایریکټر کاروم کوم اور بس خپل میوزک هم روان دی.
ډیر ښه. نو دا میوزیک ته کله دا دې کله دې ته پام شو چې راته سندرې ګنې ویلې شي او سندره باید ووایي هغه کم کم کلونو کم وخت سمره وخت تا دې سندرو ویلو شو؟
بادشاہ جی داسې وکنه چې د هر یو ماشوم یا د هر یو چې هغه ته پته لګي چېره زه ګانه ویلی شم یا څه ویلی شم هغه سټارټ چې دی د سکول نه وي او هغه ناتخوانۍ کې ساغستی نو ما صرف همداسې سټارټ کې دغه شو ناتخوانۍ زمونږ کمپټیشن نو ما هغه ټایم نو بس سټارټ شو اور بس میوزک به مې لږ ډېر ویلو. ما ته زما د سکول ملګري وي چې کوم ډېر ما سره د بچپن نه سکول کې اوس نوي تازه را سره ملاو شنو وي تا به وي مونږ ته ویلی چې زما گانو سره ډیر شوق دی اور زبا گانے وایم کنه اور هر وخت به غږی دی. ما ته یاد نه دی دا شی خو غی ما ته وی دا سينو زما په خیر دا ډیر وخت نه لګی.
ها باقاعده دی بیا موسیقي څنګه سازونه دی څنګه پیدا کړل گیټارونه زد ګورم ویډیو گانو کې چې ته گیټار غږی کله در باب پلاس کی وی نو څنګه دا مو کې در ته پلاس درغلی چې تاسو سره سازونه وی او ته ساز غږوي یا ساز دکی یا سندره باقاعده سټوډیو ته لاړ شي کنه مایک ته ودرېږي دغه لارې چارې ته څنګه برابرې شوې؟
بادشاہ جی داسې و چې زما رور آئی گیس چې بچپن رئیس فلیمینکو د سپینش یو دغه دی پیٹرن یو گیٹار پلینگ دی سپینش گیٹار باندې نو هغه به هغه پلے کولو رباب به پلے کولو بس کور کې به 24 گھنٹے هغه ٹنگار راتلو نو هغه هغه سره سره چې دی میوزک به زما دماغ ته چې څه داسې ساز به راغو نو ما به ورسره دلته الفاظ ماتی گوڑی یو زی کولی نو بس هغه سره پراپرلی چې کله زه سټوډیو ما ریکارډینګ کړې دغه تقریبا شپږ کال کېږي چې ما پهلې نه سونګ کړې او هغه ډېر خلکو خوښ کړ نو زه ډېر زیات موټیویټ شوم په هغه باندې.
دا کومه سندره وه ته مونږ ته هغه ټکی ویل شي؟
او جی دا نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوال جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني. دا یو خپرونه کې زما دا سندره چلېدلې وه نو هغې ډېره خلکو ډېره خوښه شوه. Thank you.
اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړی خبرونه ده د مویز مومند سندرم پکې اوریدا د غنی خان شعر د ویلې هم مومند زمونږ د نننۍ خبرونې ملمه ده. مویز جان نو ته د غنی خان د شاعرته څنګه ټینګ شوې ده؟ خو داسې وایي چې ډېره ګرانه شاعري ده، دی خو لیونۍ فلسفي یادیږي او د پښتو ادب پوهان وایي چې د په هغه فلسفه او دغه د پاره تھاټ او فکر پویدل غنې یو څه ګرانه ده. نو تا غنی خان مونږ چې ګورو ټوله ټوله سندرې دغه د شعرونو دي، نو څنګه دا دا سلیکشن او دا د خوخي پاره راته وای؟
بادشاہ جی داسې ده چې پتا نشته چې خلک غنی خان ته مشکل پوئټ ولی وای یا مشکل شاعر ولی وای. د غنی خان ما ځان له یو خپل یو فارمولا جوړ کړ چې غنی خان چې ده هغه په هر یو شي کې کاغه ګل یادې کاغه د یار شونډې یادې کاغه هر څه یادې هغه کې دا خپل عشق کې حقيقي هغه لټي. ډېر پکې مشکل مې هغه بیا زما استادان شته هغه نه زه تپوسونو کوم.
او دا تا چې تر اوسه څومره موسیقي کړې ده سندرې د غنی خان شعرونه دي سندرو کې ځای کړي دي خلکو ته دی وړاندې کړي دي، ته پوهېږي تا ته فیډ بیک څنګه راغلی دی؟ هغه د خلکو عکس العمل څه دی؟ هغوی څه وایي چې دا ته ښه کې ستا موسیقي ښه ده تا تا هڅوي تا ته ډاډ درکوي که نه؟
ډېر زیات ملاویږي ډېر زیات. لکه زه دا په کلاو باندې هم د غنی خان زه یو چې زه د هغې یو ادنا شانتې مرید یم. ټول کریډیټ چې دی زه د غنی خان شعر ته ورکوم. زما کمپوزیشن زما میوزیک لا داسې نه ده چې یاره زه اوس دا وګڼم چې او یار دا خلک زما د میوزیک ته وجه نه ما ته دغه شوي، خو هغه شعر هر څه ورته بیلنس شي نو هغه چې دی خلک زیات خوښي اپریسیشن ډېر زیات را روان دی. زه اوس هم موټیویټیډ یم، ما خپل سټوډیو آډیوز هم ته کولاوه که چې زه نان سټاپ بس دا میوزیک د غنی خان پوئټری چې تقریبا ټوله وایم خو د خپل مرزه په کمپوزیشنز باندې
ډېر ښه. او د پښتنو کې خو نورم ډېر ښه شاعران یادیږي که نه؟ زمونږ د کلاسیک شاعران دي، بیا په دې اثر کې هم ډېر تکړه شاعران دي چې هغوی خلک یې مني د یو د ښو شاعرانو په توګه. نو تا کله د بل کوم شاعر شعر هم د تا خوښ شوي دي یا غواړي چې د بل کوم شاعر شعر هم راواخلې او په دا خپل انداز کې ووایي؟
د نورو شاعرانو چې په خوا تیر شوی دي، خوشحال خان خټک، رحمان بابا شو، لکه د سستر شاعران، دا غو پویدل دا غ وخت جبه چې دی کنه دا غ وخت جبه لکه سخت وا لکه مشکل هغه به ډیره یو درنا یو صحیح پختو ویلا. نن سبا نه پختو کې لګ بدل شوی ده نو مونږ هغه ډېر آسانې سره پوهېدی نه شو. اوس د غنی خان صاحب چې دی هغه د دې ایرا تاسو ورته وایي شاعر او د دې سینیئر شاعرانو کې هغه ټولو نه کشر زما په خیال چې سونه زما علم دی.
ژبه ته څه وایي چې ولسی ده؟ ها ولسی ژبه کارولې ده
بالکل دا عمده کسې ده بادشاہ جی. هغه ډېر نارمل صفا کلیئر کټ پښتو ده چې بد دا خبرې دی رو
محمود جان کدا استاد موسیقي د ډلې ملګری چې دی تا سره چې څوک د سندرې په جوړولو کې مرسته کوي ست همکاران دي گیټار باندې په ریدم باندې دغه کله ګراو پیژنې دا څوک دي استاد ملګری
دا دا جی دا یو زمونږ یو مرګره بلال خټک ډیر زیاته ګرمي و ډیر سخت و هغه غریب په هاستل کې هغه ځل سولو انټرفیس والا اوډیو ریکارډینګ دغه غسته و اوډیو ریکارډینګ خپل په هاستل کې مونږ ورته ریکوست وکړو چې مونږ دا غانه ریکارډ کنو هغه بر فلور باندې کمره و او هغه کمره کې دومره سخت گرمی و چې بس مونږ به ورکې منټ نه شوې ساره دی او ووکل د پاره بچ دی مونږ پکې او دا روم کولر دا هم بندولو نو مونږ به چې ووکل کولو نو بس زمونږ
تنور کې ریکارډ کړی دی
تنور کې ریکارډ بالکل جی
او دا ته چې بیا کله سندره جوړوي سټوډیو کوم کار وي ته خو تا خو سویل چې اوس د کور کې مزه ته جوړ کړی دی خو دینه مخ کې چې د کار کړی دی نو کم سټوډیو کې سرته چرته یو خو دغه د تنور خبره مونږ وکړه یونیورسټي کې جوړ کړی و هاستل کې
دا څه چل دی چې جی زما پہلے نه البم چې د ډایریکټریټ آف کلچر دی سپانسر کو اعظم خان اوس نن سبا د پرنسپل سیکرټری دی ټو پرائم منسٹر هغه ډیر پرسنل دی کې دا هغه واغستو ما سره یو دوه میټینګ زکو دن هی سپانسرډ مای البم او زما پورا البم چې دی هغه په اسلام آباد کې سرمد غفور سټوډیو کې ریکارډ شوی دا نو هغه تقریبا ز ټایم ټو ټایم یو سندره دا غیر ریلیز کوم دا لاسټ ټایم ملغلری په نوم باندې یو گانا ریلیز کړی و نو په خبر کې ما نور سټوډیو گانو کې کار نه دی کړی اوډیو سټوډیوز کې د خیبر ای وی ٹی خیبر یو سټوډیو دا هغه کې ما ویلی دي او نور داسې بهر ما ته دونه ټایم نه دی شوی کنه جی ولې چې زما یو البم تقریبا دوه کالو کې ما هغه جوړ کو نو جب مغه کې ختم و اوس فی الحال بس کور کې روان دی ارسه
او استاد ویډیو غانې چې مونږ ګورو ما چې استاد یوټیوب باندې وسندرې ملټولې نو دا هم ډېرې مختلفې دي او خ کارم سړې بو ته خمخه خوي کنه چې هغه مختلف ته او تاسو په زیاده ډېره خواري کړې ده دا ما استاد البم ما سندرې دي ټولې چې کمی توا چې کلچرل ډایریکټریټ سپانسر کړی دی دغه پروجیکټ
زما پہلے نه دا نو ټول عمر ځواني دا چې غانا څنګه ریلیز شو په خیبر ټی وی باندې نو زما ته یو هفته بعد کمشنر پېښور فخری عالم صاحب دا غي د پی ای کال راغو ما ته وې زر دوه منټو کې کمشنر آفس ته ورسه زه چې لاړم کمشنر صاحب جست ډیر زیات ریسپیکټ رااله راکو نو ما ته وای چې ستا کار ډیر مزیدار دی او داسې واغسې او دا نور وای او غي مالا زما په سټوډنټ لایف کې یو لک روپے کیش انعام را کو خپل بیگ نه روخ کو ماته دا ستا انعام دی او تا خپل میوزیک جاری وساته نو هغه ز ډیر زیات تھینکس کو مغه چې مونږه پیسې واغس دا دوه ما غانا چې تاسو پلی ک بادشاہی له جان سے کې وی جسٹ سډنلی گو اور مونږه هغه غانا پاره باندې ویډیو ریکارډ کو اوډیو مونږه الریډی ریکارډ کړو نو هغه چې دی زما مرګره دی عاطف محمد عاطف هغه چې دی ډایریکټر هم دی بیا زه هغه سره په ټی وی کې برتی هم شوم نو هغه نم زه چلم از د کوم اور هغه زما سٹارټ یو پوشو سټیل هغه چې دی ما ډیر زیات په خبرو کې او دغه کې ما سپورټ کوي چې داو کا شرار
موزیان تا کړه داسې احساس کړی دی، فکر دې کړی دی چې کته دغلته خو پسیمه کې موږ استادان لرو د موسیقۍ کنه کاغی سره کینی یو د هندی کلاسیکی موسیقۍ چې کوم بیسیک دغه دی اصول دی، راګونه دی، ټاټونه دی، دغه د اداګۍ طریقې دی، د ووکلز د امپروف کولو، دغه د لا خکولی کولو، نو دغه فکر دې کله کړی دی یا کوم حاجت ته محسوس کړی چې ته استاد سره کینی او دغه زده کړې هم وکې او بیا هغه خپل زده کړې دغه ستا چې کوم نوی د موسیقۍ سټایل له پاپ یا راک او دې شیانو کې چې شامل کینو لا بګنې ستا کار خوندور شي؟
بالکل جی، زما په آواز کې لکه زخو ما تاسو سٹارٹ کیږي چې زپه دې کلامونو باندې ز ټول کریډیټ غنی خان له یا شاعر له ورکوم چې هغه دونه پاورفل شی وی دی چې زمونږ هغه بیکار आवाज هغه کې روزی ښکارا شي چې را داس خو مین شه دې فیل کول یو شه نو زه ډیر په فیل و مکسر زور سره چې کله کمپوز کوم زور سره خپلم جړم دا مانا چې جړه ونه زینو هغه کمپوزیشن ز نشم پاس کولې نو بالکل زما دا نو استاد پکار دی خو د بد مرغه چې زه نوکر یم یو ادارې سره کار کوم هغه ته خپل کارم په ټایم ملاویدلې بیا سم او ادم شو یو زوی مې ده نو هغه لم ټایم ورکول پکارې نو یو ډېر سکیټرډ ماحول روان دی بل اوډیو لم ټایم ورکوم خپل موسیقیم کوم نو ماته د استاد سره کې نوستلو د پاره داسې ټایم نه ملاویږي چې زه په فرصت کې هغه سره کینم او ګنې زما ته پاره ډیره زیاته ضروري چې زه انهانس کوم نو
او په خبر کې شاوخوا کې مونږ ګورو د کالجونو د یونیورسټو هلکان دي، ځوانان دي، هغوی هم یو شمیر پکې مخې ته راغلي دي، څوک ربابونه غږی، څوک په سندره باندې کوشش کوي، نو ته پوهیږي چې ځوانان دغه دي هنر طرف ته مخه کړې ده او که دوی ته موقع برابر شي نو ګنې ښه هنر به مخې ته راشي، ښه کار به وشي؟
ډیر زیات د زمونږ لکانو کې کیپاسیټی دا غی کې ډیر زیات سپارک دی او شکر دی چې د خلک دا واړه ټول زمونږ دا نوې کلچې دی نشو تماشو نه دی لاس تر روان دي. زه خو هم چې په یو کمره کې د میوزیک کول دا غی نه خده چې بهر لو فریکو او ډرګز کوو ورانه کوو بار نو دا ته خده چې بس د مور او پلار د نظر لاندې مې او خپل میوزیک هم کې سه کریشن هم رواني
صحیح ده. او کنسرتونه دی کله کله وی دا سې دا څنګه چې د نور سندرغاړي ورکی کنه زای په زای
په خبر کې شوی دا سې زمون کې پی کې شوی دی په کراچۍ کې شوی دی خو ودونه ته بالکل زنظم
او د کنسرت لپاره خو بیا په کار دي خپل او ډله هم د هنرمندانو ملګرو ولرې نو کوم بینډ به جوړوي یا بیا لري اولډي
یو زما اسلام آباد کې بینډ دی د 360 په نوم دا غي یو خپل بینډ رواني خو چې کله زما د غي زاغي ځان سره انګیج کوم بلدل تما سره چې سیمی بینډ دی هغه کې امانت استاد دی او هغه دې زیات تکړه دی بیا کاشف مونږ سره پرکشن سکیو کی دلته زمونږ جیری دے جوائل دے اگر ڈرمز باندی قاضی دے
ډېر خدا بیا نوې کمپوزونه دي نوې سندرې راتلونکي کارونه به څنګه کلب مونږ تر ورسی
دا اوس زی ما یو ویډیو جوړه کا د غنی خان ته د نور سمندرونو زده خاور یو زرات نو دا ما کمپوز کړي د دې ویډیو مونږ جوړ کړی دا پوسټ پروډکشن کې پرته ده ان شاء الله چې نیو ایئر ته زموږ پلان دی د ریلیز کولو.
ډیر زیاته مننه موزیان، بیا هم تاره ته وخت راکه، مصروف بیا هم او تاته بس ښه ژوند غواړو او ښه هنر درته غواړو چې کامیاب شي او تکړه اوسې.
مننه باسي جی، ډیر زیاته مننه تاسو د چې په کم میډیم باندې خلک موري ز یو زله بیا تاسو ټول ته شکریا کوم او زه ډیر خوشاله شوم.